افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیا ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موږ نور یاست نوري هرکلی کوم. و بورچ د خوست امنی قومندان وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندي ویشتلې. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې د یو تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي سره مرسته وکړي. نور موضوعات هم لرو خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروند خبرونه اوروي.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د دوه ویشت هیوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکاوه. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. د چې پرون په دوشنبه ښار کې په افغانستان کې د سوریه او امنیت لپاره د آسیا زړه په نهم کنفرانس کې د سولې لپاره د خپل پلان په اړه خبرې کولې وویل باید لومړی انتخابات وشي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې څومره چې ممکنه وي په همغه اندازه د ژر انتخاباتو د کېدو ملاتړ کوي. مخکې د افغانستان په ولسمشرۍ کې ځینو سرچینو ویلي وو چې ولسمشر غنی په شپږو میاشتو که انتخاباتو ته تیار دی. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوای ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې دوه توغندي ویشتلي. په خوست کې د کی پی ایف په نوم ځواک چې د امریکایي پوځیانو له ملاتړه برخمنه ملیشه ده تایید کړه چې طالبانو تېر شپه د ایتلافي ځواکونو د مرکز په لور توغندي ویشتي خو د خلکو پر کورونو لګېدلي دي. د تخار د علماو شورا رئیس نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د تخار د امنی قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل مولوی صمد نن په تالقان ښار کې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. پولیس وایي چې پر مولوی صمد دا برید طالبانو کړی دی خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قل اردو وایي چې د دې قل اردو د سرحدي لوا درستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند آزادی رادیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا درستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابله پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت خزر بازار کې پرې حمله وشوه. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبریو ځاځي میدان او باک ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیوي عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او طالبانو پاکې کړي دي. په خبر پاڼه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو د حقاني شبکې د یوه مهم قومندان سبیل حمیدي په ګډون د دې شبکې ولس غړي وژلې دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژلي دي. د ریاست د القاعده شبکې د وژل شوي غړي نوم دولت بیک تاجیکي ښودلی او ویلي دي چې په ابو محمد التاجیکي مشهور و. د اورسګان والی وایي د دغه ولایت او کندهار ترمنځ د لویې لارې د جوړېدو لپاره یو میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. د اورسګان کندهار د لوی لار کار له کلونو راهیسې نیمګړی پاتې دی. والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژې په اړه آزادی رادیو ته وویل
هغه د کندهار څخه تر اروزګانه پورې شپږ ویشت کیلومتره سړک دی چې د یو میلیارد اشاریه دوه سوه میلیون افغانۍ په اندازه باندې په دې سړک باندې کار شروع کیږي.
والی په اروزګان کې د یو شمېر نورو پروژو یادونه هم وکړه چې سږکال به پرې کار پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووځي. په برما کې د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې چې په لړ کې پوځ د آن سان سو چی منتخب حکومت ړنګ کړ او واکې په لاس کې واخیست په برما کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت په پلوي مظاهرې روانې دي. د مظاهره چانو د ځپلو په نتیجه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي دي. د دویش هیوادونو مشانو له اروپایي اتحادیه او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوبو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. د دې پلان پر طرحې چې پرون خپره شوه، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او همداراز د جنوبي افریقا او جنوبي کوریا ولسمشرانو لاسلیکونه کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شهري په اړه خپلې وړاندوینې زیاتې کړي. د دې صندوق رئیس کریستینیا جورجی وا په عین حال کې وویل چې د نړۍ اقتصادي وضعیت لا هم بې ثباته دی. ټاکل شوی دی چې د نړۍ د اقتصادي لرلید په اړه د پیسو د نړیوال صندوق راپور راتلونکې اونۍ خپور شي. سعودي عربستان چې په رضاکار ډول یې د تیلو تولید 1 میلیون بیرله کم کړی، د اوپیک له غړیو وغوښتل چې تر جون میاشتې پورې د تیلو د تولید اوسنۍ اندازې ته دوام ورکړي. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو سره د تیلو بیه د تیر کال په اپریل کې هر بیرل تر 40 ډالرو ټیټه شوه، او ورسره اوپیک هم خپل تولید په ورځ کې تر 9 میلیونه او 100 زره بیرلو پورې کم کړ چې د تیلو بیه لوړه شي. او د ښځو او نارینهو د برابرۍ په اړه د نړۍ د اقتصادي ټولنې یا فورم په کالنی راپور کې د افغانستان په شمول د ښځو او نارینهو ترمنځ د مساوات په برخه کې د 145 هیوادونو اقدامات څېړل شوي دي. په دې راپور کې په اقتصاد، تعلیم، روغتیا او سیاسي چارو کې د ګډون په برخو کې د ښځو د رول په اړه رسمي معلومات او د غراز د ښځو د ودې په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې د بېلابېلو هیوادونو پرمختګ ارزول شوی دی. آیسلند د تیرو کلونو په شان د ښځو او نارینهو د مساوات په برخه کې تر ټولو ښه هیواد بلل شوی دی. فنلاند، ناروې، نیوزیلند او سویډن ته په ترتیب له دوهم تر پنځم مقامونه ورکړی شوي دي. سږکال په دې راپور کې افغانستان، ګیانا او نایجیریا هم او نایجر هم زیات شوي دي.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوست امنیې قمندانۍ وایي تېره ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې د طالبانو له لورې راکټي حمله شوې. طالبانو له امریکا سره د تېر کال د موافقې له مخې پر امریکا او په دې هېواد کې نورو میشتو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. دغه راز د سولې د هڅو په باب به واورئ چې د امریکا متحده ایالات وایي استانبول غونډه به دا هېواد یوه تلپاتې اوربند او سیاسي جوړجاړي د روانو له هڅو سره د هغه غونډه مرسته وکړي. په ننګرهار کې هم پرون د نارنج ګل مشاعره وشوه، خو ډیر شعرونه یې پر سولې څرخېدل.
سولې پتا کې مهدف ده راشه، سال کمی ولستم به ده راشه.
په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پرانګ نیولی وایي تر هغو به یې خوشې نه کړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې د پرانګ خوړلي تاوان ورنه کړي. دغه راز په کندوز کې د یو شمېر هغو ښځو له ستونزو به هم خبر شي چې وایي خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس د خپلې کورنۍ لپاره یوه نفقه ډوډۍ برابروي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو په برما کې خپلو یو شمېر ډیپلوماتانو او د هغو کورنیو ته د وتلو سپارښتنه کړې. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې مو په دې خبرې کړې چې له کله له زرو څخه استفاده پیل شوې ده.
نظرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده.
دغه راز په بلدي ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو کې مو د فردي ازادیو مسله څېړلې ده. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې ورخه. بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي هم کارته روشن پم راست وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د خوست امنیه قماندان وایي تیر ورځ نو وخت په دې ولایت کې بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو لوري راکټي حمله شوې. محمد داوود امین نن ازادي راډیو ته وویل توغندي په دې اډې نه دی لګیدلی، خو یو توغندي اډې ته نږدې په یو کور لګیدلی چې مالی زیان یې اړولی. طالبانو ویلي په دغه حمله کې ګڼ مرګ ژوبل اړولی، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د حمله لدی په لاره هم د اهمیت وړل چې طالبانو له امریکا سره د تیر کال د دوهې د موافقې له مخې په کله چې دغه موافقه امضا شوې ده، تیر کال د فبروري د 9 رئیس پر امریکا او په دې هیواد کې پر نورو نړیوالو ځواکونو له حملو ډډه کړې وه. نور به په دې رپورت کې واورو.
د خوست امنیتی چارواکي وای طالبانو پرون مازدیګر 4 بجې د خوست ښار جنوب ختیځ څنډه کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډه راکټي حمله کړې ده. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته وویل چې دوه راکټونه توغول سوي چې یوې اډې ته نږدې په یو کور لګېدلې چې مالی زیان یې هم اړولی او بل په پټیو کې لګېدلې چې هیڅ زیان نه لري.
په کمپ حمله شوې ده خو راکټونه په کمپ نه دي لګېدلې بلکې د باندې لګېدلې. نور تلفات نه لري خو کور ته مالی زیان اوښتی. اډې ته هیڅ مالی او ځاني زیان نه دی اوښتی.
په ورته وخت کې د خو ساتندوی ځواکونو کی پی ایف مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې هم د یادو توغندیو ویشتل تاییدوي او وایي طالبانو د دغو توغندیزو بریدونو په کولو سره د دوحې له تړون نه چې پر اساس به یې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي سرغړاونه کړې. طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د خوست ولایت مرکز اړوند زاړه هوایي میدان باندې چې د ضربتیانو په نوم تر ټولو لوی مرکز دی توغندي ویشتلي. ذبیح الله مجاهد ادعا کړی ده چې په دغه برید کې ګڼه مرژوب لاړه ولی هغه څه چې افغان چارواکي یې نه مني. د تیر میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو چې له مخې به یې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به په دوی بریدونه نه کوي. خو اوس پوښتنه دا ده چې طالبانو دا راکټي حمله به د دوحې تړون ته زیان ورسوي که څنګه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تامیم آسیوای دا چې په دې حمله کې مرګ ژوبله نه ده وخت فکر نه کوي چې تړون ته دې زیان ورسوي.
تانوس کدام تلفات امریکایی یا تلفات نیروهای افغان
له متقابل او غچ اخیستون کې حمله وروسته تر اوسه نه امریکا او نه هم د افغانستان حکومت د تلفاتو په اړه څه ویلي دي. نو ځکه دغه موضوع له دوحې تړون سرغړونې نشي بلل کېدی.
دوحه پنداشتنه میشه.
ښاغلی آسیوای طالبانو د غبرید په صبره یو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو چې بهرنیانو یې ملاتړ کاوه د غچ اخیستنې په غبرګون کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د خوست په صبره یو باک او ځاځي میدان ولسوالیو کې د حقاني شبکې 18 تنه وژلي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په وژل سویو کسانو کې د حقاني شبکې او طالبانو مهم غړي هم شامل دي.
و امور دلچې خوست امنیه قومندانې وایي تېر ورځ ناوخته په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په پوځي اډې طالبانو څو توغندي ویشتلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا له طالبانو سره د تېر کال د موافقې او له مخې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کولو په تړاو طالبانو دغه راز خبرداری ورکړی چې که دغه تړون بشپړ عملي نشي نو په دې هیواد کې به پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي. یوه میاشت هم دغه ضرب الاجل ته پاتې ده د می تر لومړۍ نیټې. خو د دې تر څنګ دغه راز په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. د امریکا متحده ایالات وایي د استانبول غونډه به په افغانستان کې تلپاتې اوربند او یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا څرګندونې په ترکیه کې د متحدو ایالاتونو سفارت په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترکیې ته په خپل 4 ورځني سفر کې د دې هېواد له چارواکو سره د استانبول د غونډې لپاره پر تیاریو او دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړي. تر اوسه د دغې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې خو تمه ده چې دا غونډه په راتلونکې اونۍ کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دا غونډه د افغانستان د شخړې د پای ته رسېدو یا د شخړې د حل لپاره مهمه بولي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
امریکایی او ترکی چارواکو په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې د اجنډا نیټې او موخو په اړه بحث کړی. دا بحثونه ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د 4 ورځني سفر پر مهال شوې دي. په ترکیه کې د امریکا سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي خلیلزاد له ترکی چارواکو سره هوکړه کړې چې د استانبول غونډه د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت او د نړیوالې ټولنې د لوړپوړو چارواکو په ملاتړ د افغانستان د سولې بهیر د پیاوړتیا او ګړندي کولو لپاره غوره لار ده. خبر پانه زیاتوی لا افغان لوریو هم غوښتل شوی چې د استانبول غونډه کې ګډون وکړي. په خبر پانه کې لیکل شوی د استانبول غونډه به لا افغان مرکچانو سره مرسته وکړي چې د جګړې د پای یوې سیاسي حل لارې ته رسیدو او تلپاتې اوربند لپاره خپل هڅې چټکی کړي. زلمی خلیلزاد څلور ورځې په ترکیه کې و او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس لستر سلاحکار ابراهیم کالین او د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سیدات اونال سره کتلی دي. که څه هم د ترکیې په استانبول کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکې غونډې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا ناسته به د اپریل میاشتې په لومړیو کې وشي. ځینې رسنیو بیا د اپریل 15مه د دې غونډې د کېدو نیټه ښودلې ده. ترکیه او امریکا داسې مهال د دې غونډې د اجنډا او موخو په اړه غږېږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د اسیا زړه کانفرانس کې هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان د شخړې د حل لپاره لار پرانیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د ترکیې غونډه د افغانستان د قضیې د حل په برخه کې مهمه بولي. د دې شورا مرسیال اسدالله سعادتی وایي دا غونډه به د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره جوړه شوې اجماع نور هم پیاوړي کړي.
د ترکیې د غونډې لپاره هغه ملي، سیمه ییز او نړیوال باور چې رامنځته شوی هغه دا دی چې د افغانستان قضیه نور باید پای ته ورسیږي او یوه هوکړه وشي، خو لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دا کار کیږي او کنه.
د افغانستان حکومت هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. تر دې چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د فرانسې سلیریش ټلویزیون سره په مرکه کې وویل جمهور رئیس غنی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي. طالبان هم وایي په غونډه کې د ګډون په اړه خپل منځي مشورې روانې دي او وروسته به یې په اړه دریځ روښانه شي. د راپورونو پر بنسټ د استانبول په غونډه کې به یو بنسټیز بحث د افغانستان د سولې پر راتلونکو پړاوونو او تر خواهی پر یوې داسې هوکړه کار کول وي چې د شخړې سیاسي حل ته لار پرانیسي. افغان حکومت په دې برخه کې آن له وخت مخکې ټاکنو ته چمتووالی ښودلی، خو پر یو تضمین شوي اور باندې ټینګار کړی، هغه څه چې د سولې پروسې د ګړندي کولو او یوې پایلې ته د رسېدو لپاره د جمهور رئیس غني طرحه بلل کېږي. د استانبول غونډه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او سازمانونو په ګډون کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز ولایت کې هغه خزې چې د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړې د وای خپل عزیزان په جګړو کې له لاسه ورکړي او اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شپږ دغه خزو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو په کورونو کې د کار کولو له لارې خپل ماشومانو ته یو ګولې ډوډۍ برابروي او تر اوسه چا ورسره لازمه مرسته نه ده کړې. نور په دې رپورټ کې
د 50 کلنې مریم میړه 15 کاله وړاندې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې وژل شوی. نوموړې اوس له خپل وطن او کوچنیانو سره د کندز ښار د خان آباد بندر سیمې کې په یو زاړه کور کې ژوند کوي.
ما سره ما بار میکنم چپچم قدم یارم مردم درخت قاچی میکنه.
زه کلیو ته ځم، هلته چې خلک د ونو شاخونه پرې کوي هغه راټولوم او دغه راز زوزان راټولوم او بیا یې پر خپل اوجو کور تراولم. د خلکو په کورونو کې کار کوم، کالی پر منځم او له همدې لارې د خپل بچانو ډوډۍ پیدا کوم.
دغه مېرمن پر دې سربېره چې د خلکو په کورونو کې کار کوي د پیسو په بدل کې د خلکو څاروي هم ساتي چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د مریم چیره هغه ستونزې او ناخوالې بیانوي چې دا په دې موده کې ورسره مخ شوې ده.
یو دانه اس واوردم، دو دانه غوسله راوردم، کرایشه یک ماده دو.
زه دلته په 1000 افغانۍ یو اس او په 2000 افغانۍ دوه خوسی هم ساتم، ځکه زه ورته اوبه خوراکي توکي ورکوم او غوجلې هم ورته پاکوم او بیا څښتنان یې ماته پیسې راکوي.
د دغه شزې لور رقیه چې 1.5 کلنه ده، 3 کاله کېږي کونډه شوې او 3 کوچنیان لري. رقیه وایي چې اوس له بیلابیلو ننګونو سره مخ ده.
بچې مامم شي چې یک دونه پرسینه پر شهید ته د مزم خاطر در بدري برآمدم.
په جګړو کې زما میړه شهید سو او د ماما زوی می هم شهید سو، نو مجبور استم چې د خپل مور سره د کندوز شهر ته راکړسم. زه اوس د خلکو کالی پرمینځم، ډوډۍ پخوم او د خپل یتیمانو ډوډۍ پیدا کوم. موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، له دولت او شتمنو خلکو غواړم چې له موږ سره د مرسته وکړي.
دا یوازې مریم رقیه نه دي چې په جګړو کې د ژوند ډېر څه له لاسه ورکړي، بلکې اوس مهال په کندز کې په سلګونه مېرمنې له ورته برخلیک سره مخامخ دي. د 40 کلنې شاګل میړه هم په جګړو کې وژل شوی دی.
موږ
جګړو اړ کړو چې له خپل کلي کډه وکړو، در په در یو، هیڅ شی نه لرو. اوس هم په همدې کنډواله کور کې له خپلو 15 ماشومانو سره ژوند کوم. د خلکو په کورونو کې کار کوم چې د خپلو ماشومانو نسونه ماړه کړم.
دغه کونډې زیاتوي چې د بې وسۍ او اقتصادي ستونزو له کبله کوچنیان یې له ښوونې او روزنې څخه محروم شوي دي او اوس مهال یو شمېر په شاقه کارونو بوخت دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ وګټي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مهیروي. په لغمان کې هغه کسان چې یو واورین پړانګ نیولې وای تر هغو به خوشی نکړي چې حکومت ورته د هغو مالونو چې دی پړانګ خوړلې تاوان ورنکړي. ویل کېږي دغه پړانګ چې د افغانستان په شمال ختیځ لوړو سیمو کې اوسي، دغه پړانګان اوسي او نسل د انقراض په حالت کې دی. دوه اونۍ مخکې د سیمې اوسیدونکو د ښکار هڅه کړې وه، په یوه پخه هم ټپي شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي د پړانګ 15 وزې خوړلې او باید حکومت دوی ته 3,50,000 افغانۍ تاوان ورکړي. نور به په دې رپور کې واورو.
په لغمان ولایت کې د واورین پړانګ د ښکار او ازادولو موضوع د سیمې د اوسیدونکو او مسؤلینو ترمنځ لانجمنه سوې او د ښکار کوونکو لخوا یوه مشروطه غوښتنه مطرح سوې ده، خو سیمې چارواکي بیا وایي چې دوی قانون نقض کړی. د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د سامې درې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یاد پړانګ د دوی 15 وزې خوړلې او حکومت باید دوی ته تاوان ورکړي. د دوی له ډلې مومن خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: ښاغلی مومن خان زیاتوي که چیرې حکومت دوی ته تاوان ور نه کړي پلانګ به په بډایو خلکو وپلوري. د الینګار د سیمې یو تنبل اوسیدونکی افضل خان وایي دغه پلانګ دوه اونۍ وړاندې هغه مهال ښکار سو چې د نورو اوزو د خوړلو لپاره ورغلی وو. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي د دا ډول حیواناتو پلور او ساتنه غیر قانوني ده او د غرامت ورکړه به خلک د دغو حیواناتو ښکار ته وهڅوي. د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس احمد جاوید نور وایي:
دوی درې ورځې وړاندې راغلي وو. ما د کلیو پراختیا او کرنې رئیسان د ولایت مقام دفتر ته دعوت کړ، له دوی سره مو خبرې وکړې. ما خلکو ته وویل چمتو یو چې د پراختیایي پروژو له لارې د ستونزو د هوارې په برخه کې مرسته وکړو. خو نه د پړانګ د خلاصون په بدل کې، ځکه که چیرې موږ پړانګ د غرامت په بدل کې آزاد کړو، دوی یعنې خلک په ښکار ته وهڅي.
د ښاغلي نور په وینا د پړانګ په ټپي سوي او د سیمې خلکو سره ده. د کرنې ادارې ډاکټران یې درملنه کوي او خوراک ورکوي. د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې واورین پړانګ باید په خلاصه فضا او ساړه ځای کې ژوند وکړي او له قانون سره سم باید بیرته طبیعت ته پرېښودل سي. واورین پړانګ د افغانستان یو له کمیابه وحشي حیواناتو شمیرل کیږي چې د پامیر او همالیا په غرونو کې ژوند کوي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د چارواکو په وینا دغه پړانګان په لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان او دغه شان په چین، پاکستان او تاجکستان هیوادونو کې تګ راتګ کوي او ګرځي. واورین پړانګ د 1940 هغو حیواناتو په ډله کې راځي چې د ورکېدا له ګواښ سره مخ دي.
له لغمان ننګرهار ته ځو. د ننګرهار مرکز جلال آباد پرون د نارنج ګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. خو په دې مشاعره کې ډیر شعرونه پر سولې څرخېده. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ویل کېږي له 1950 کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې ترسره کېږي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
سول لکنا وی دړم بشپ موتر ادا، سول لکنا وی دړم بشپ موتر ادا، جنگ زفر بوید ارصاد مر پیر ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیت د سولې، امن او مینې هیلې راڅرګندېږي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له 1450 کالو راهیسې هر کال د پسرلی په لومړۍ یعنی په وری میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی غې هلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې مهدف ده راشا، سال کومې ولستم بغ ده راشا، نور ټوکرونه په بلا پسې کار ده کفنونو هم کوم غ ده راشا.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د خایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنګ جګړو وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او د دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزې پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ماته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، ماته د خپل نظر د زور شو درک لالیا، تشم درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا، ممتاز د ملنګانو پاول قطار کې
د نارنجګل سګنې مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولی پیغامونه ولیکدوی.
ما هم د خور او هم همدارنګ د څو ځوانانو شعرونه چې کله واورېدل نو سترګو کې مې اوښکې راغلې او سترګې مې ډکې شوې. دلیل دا و چې په هغې کې هم درد موجود و او هم د دې ټولنې حقیقي انځور موجود.
په نارنجګل مشاعره کې که څه هم د ښځینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمیرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنج ګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و.
راځه چې تیرو د یو بل سره نن د نغري په کوزه غوره غاړه، ته به تودېږې زه به اور پکم. مننه وای دا بېګنا مرګونه ډېر سو، دا بېګنا مرګونه ډېر سو، لالي توایا چې وختي کوته راځينا
د یادونې وړ ده چې نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا متحده ایالاتونو په برما کې د سیاسي وضعیت خرابې دو سره خپل یو شمېر ډیپلوماټانو او د هغوی کورنیو ته له دې هیواد د وتلو سپارښتنه کړې. نور د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنی چار وزارت په غیلمه کې چې د مارچ پر 10 خبره سو په برما کې له هغو امریکایي ډیپلوماټانو چې دندې ډېرې اړینې نه دي غوښتل سوي چې خپل کورنیو سره له برما څخه ووځي. د دې اقدام دلیل کووید 19 ناروغي او هم په غیوت کې د پراخو مظاهرو پر مهال ناکراری او د پوز لخوا تاوتریخوالی یاد سوی دی. په برما یا میانمار کې وروسته لاغه چې د فبروري پر لومړۍ نیټه پوز د دې هیواد د پخوانی مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه، پراخې کودتا ضد مظاهرې پیل شوې او پوز هم په مقابل کې له ځواکه کار اخیستی. آنګ سان سوچی او د هغې د حکومت نور مشران دا محل په بند کې دي. د دوی پلویان د اعتراضونو په لړ کې د هغوی د خوشي کېدو او د ډیموکراسۍ د بیرته راتګ غوښتنه کوي. د اعتراض کوونکو پر ضد د پوځ په غبرګون کې د شاوخوا 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي یوازې د تېرې شنبې په ورځ تر 100 ډېر کسان ووژل سول چې دا د پوځ د واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوه. د برما یا میانمار د پوځ دغه اقدامات د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او ډېرو نور هیوادونو لخوا وغندل سوه. نړیوال انتقادونه او د لویدیځ بندیزونه ونه توانیدل چې دا وضعیت کنټرول کړي. د واکمن پوځ مشر وایي د 3 نومبر انتخابات چې د سوچي ګوند وګټل د دغلیو ډاکول. دغې کودتا په برما کې د ډیموکراسۍ لس کلنه تجربه ختمه کړه.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. د ازادي راډیو 2 خبرونې په دې برخه کې اوریدلی شئ. د اساسي بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. لومړی به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت سروانه واورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتو په صورت کې حاضر دی چې واک پریږدي. وسلوال طالبان وایي د خوست ولایت په زاړه هوایي ډګر کې د امریکایي پوځیانو پر اډې 2 توغندي ویشتي دي. تندر قل اردو وایي د دې قل اردو د سرحدي لوا د رستیزوال د طالبانو په برید کې وژل شوی دی. په پکتیا کې د تندر قل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د دوهمې سرحدي لوا د رستیزوال ډګروال فریدون فیاض له کابل پکتیا ته روان و چې نن تر غرمې وړاندې د لوګر ولایت په خزر بازار کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرویو ځاځي میدان او باغ ولسوالیو کې د دې ریاست ځواکونو د ولسونو په غوښتنه تصفیه عملیات کړي او ګڼې سیمې له حقاني شبکې او القاعده څخه پاکې کړي دي. د ریاست همداراز ویلي دي چې د دغو عملیاتو په لړ کې د حقاني شبکې ولس غړي وژلې دي. د ملي امنیت ریاست په یو بل خبر پانه کې ویلي دي چې خاصو ځواکونو د پکتیکا په ګیانی ورسوالي کې د عملیاتو په لړ کې د القاعده شبکې یو مهم غړی او د طالبانو یو قومندان وژل دي. د سرپل ولایت د سیمه ایز اردو د ټولي قومندان نن ووژل شو. د اورزګان والی وایي د ولایت او کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړېدو لپاره 1 میلیارد افغانۍ بودیجه منظور شوې ده. په ننګرهار کې تیره شپه د نارنج ګل مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ډیورنډ کرښې د پوري غاړي شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د امریکا متحده ایالاتونو په برما یا میانمار کې خپلو ټولو غیر لازمي ډیپلوماتانو ته امر کړی چې له کورنیو سره یو ځای له دې هېواده ووسي. د 22 هېوادونو مشرانو له اروپایي اتحادیې او د روغتیا له نړیوال سازمان سره یو ځای له راتلونکو اوباو سره د مقابلې لپاره د یوه نړیوال پلان ملاتړ وکړ. او د پیسو نړیوال صندوق پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د نړۍ د اقتصادي ودې د شرحې په اړه خپل وړاندوینې زیات کړي.
او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته. ل سپورتي خبرونو وروسته د ازادي راډیو 2 خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د اتلانو لیگ سیالیو په دوام نن ماخام په بلخ کې 2 لوبډلې د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرپل خدیم او د دخار موج ساحل لوبډلې سره مخ شوې چې لوبه 15-3 په وړاندې د خدیم لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. ښاغلی مشوف وایي د اتلانو لیگ د نن ماخام په 8 لوبه کې د بلخ په کوربتوب د فاریاب، خراسان او کندز ځوانان لوبډلې سره مخ کیږي. د افغانستان د اتلانو لیگ 13 ورځ په بلخ کې پیل شو چې د حمل تر 15 نیټې به دوام کوي. په دغه لیگ کې د فاریاب، خراسان، د سرپل خدیم، د تخار موج ساحل او کندز ځوانانو لوبډلې سره لوبیږي. ټاکل شوی چې سبا د کابل ختیځ او د مرکزی زون پانکریشن سیالۍ پیل شي. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون رئیس نور سیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو هدف دا دی څو غوره لوبغاړي د کابل مرکزی او ختیځ زون لوبډلو ته معرفي شي. ښاغلی سیار وایي په دغو سیالیو کې 200 تن لوبډلو ګډون کړی. پانکریشن یو ډول رسمي سیالۍ دی چې د غیږ نیونې او سوکوهنې په برخو کې ترسره کیږي. او د نیوزیلند خزینه لوبډلې په دوهمه نړیواله شل اوریزه لوبه کې د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې په چن نیوزیلند لوبډلې وګټله او لومړی استرالیا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. استرالیا ښځینه لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 129 منډې وکړې. د نیوزیلند لوبډلې ټاکل شوی هدف د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره او لوبه یې د څلورو لوبغاړو په شتون کې وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی فرانسیس ماکی وټاکل شوه. د یادونې ده چې له دې وړاندې په لومړۍ لوبه کې استرالیا لوبډلې بریا خپله کړې وه. درېمه لوبه به د اپریل په لومړۍ نیټه یعنی سبا پنجشنبه ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلای شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي دا باید د قانون پر مطابق وي.
که راشو په دیاړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی نه په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي؟
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 43 ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا ښایي چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري. او د قانون اساسي په 43 ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب، گرفتار او یا د هغې ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 43 ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخته پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسائل ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 1515 ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هر خلک چې سبب کېږي د خلکو آزادی او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې وسی په دې باره کې راغلی دی چې کچیرته غیر قانونی د چا آزادی ترنه اخیستل کېږي او یا هم محدود کېږي نو دا خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید د دې قانون پر احکامو مطابق باید مجازات شي. چې بیا یې پر 1516 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی. یعنی که چیرته څوک د چا آزادی تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانونی سلب کړي هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حد د بل ازادي نشي محدودولای.
لکه څنګه چې په ملي قانونو کې د دې حق په دلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی، او د وایلی شو چې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه په دریمه ماده کې راغلی دی چې هر څوک د ژوند، ازادۍ او د شخصي امنیت حق لري، او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلی دی هم د اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا ازادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی، او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري، او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبره اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده، او دغه د بل حق دی، د بل ژوند دی، د بل شخصي امنیت دی؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی دی، لورې ده، خورې ده، هغه راځي وي چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي که نه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته باید دغه پوهنځی وایي، یا مثلا ته باید له دې سړي سره واده وکړي. زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر دی چې د انتخاب حق د نخلي، او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپله باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنی دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغه حالت کې؟ چې
البته
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یې داده بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسیون، خپلواک کمیسیون، په تیرو شپاڼسو کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې د هغې څخه ویلی شو چې په دې شپاڼسو کالو کې کمیسیون 2,213 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په محبسونو او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوي وو، هغه په خپل قانوني مداخلې سره خوشې کړي. او همدارنګه کمیسیون په دې شپاڼسو کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغوی کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدله، هغه په خپل قانوني مداخلې سره او د زیسلا ادارو په همکارۍ سره دا مسدود کړي دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اکله رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم د رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي، تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله له ټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې پاینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زړه مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د سرو زرو په تاریخچه او دا چې زرګر بیا څه وخت را پیدا شو خبر یاست؟
زرګر د هغه وخت نه را پیدا شوی چې د سرو زرو نه استفاده پیل شوی ده. 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي.
خلق دا سرو زرو دا ارزښت په اړه څه وایي؟
دما خو خاګلکتر ظریفی خایسته ای او امغه دما خو خېږي
ګل زندرو نا قرارا سرو زرو نا
او لا سرو زرو څخه زیورات څه ډول جوړیږي؟
دغه یو ډیزاین دغه څه جوړیږي، بیا هغې نه پس دلته دې ته بټي وایي. دې کې ایږدل کېږي تقریبا 2 ساعته لس ساعته دلته ایږدل کېږي.
نن هم دا موضوع څېړو. زه وږم جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، سره زر یا طلا ګران بیه فلز دی چې له ډېر پخوا راهیسې بېلابېل ښکلي شیان ورنه جوړیږي. بشر د خلقت له پیله په دې فکر کې و چې د خپلو تجربو په ګټه په دې وتوانېږي چې نوي پدیدې او نوي مسایل کشف کړي. په لومړیو کې دوی ډېر ابتدایي وسایل درلودل چې اکثره یې د تیږې او وسپنې وو. د وخت په تیریدلو سره په هر څه کې پرمختګ راغی. له سرو زرو څخه هم داسې شیان جوړ شول چې په نړیواله کچه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. طلا مجسمې، جامې، ورزشکارانو ته کپ، ښځو ته لاکېت، بنګړي، غوږوالۍ، ګوتمۍ په نوو ډولونو جوړې شوې. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړندوی حبیب الله عرفي د سرو زرو د تاریخ په هکله وایي:
دوی د طلا پټکولو سره د غونه زیورات جوړ کړل، د غونه عطا لوسی جوړ کړل، مجسمې ترې جوړې کړې. په افغانستان کې هم د طلا رواج د ډېر پخوانه شوی دی، خصوصا په کیندنو کې موږ ګڼ داسې آثار موندلي چې هغه د طلا دي. خصوصا 2500 کاله وړاندې د شبرغان په طلا تپه کې په زرګونو طلایي آثار چې زموږ پلرونو جوړ کړي خوندي دي. په دې کې زیورات هم شته، په دې کې مجسمې هم شته، او په دې کې د دوی هغه تجربې هم شته چې په طلا یې کړي او د طلا نه یې کلي صنایع جوړ کړي دي. له نیکه مرغه دا طلاوې څو کاله مخکې راووتلې او اوس موږ سره شته. فضل د خدای دی، په دې غلاو په دې چورو چپاوو کې د منځه نه دي تللي. نو په دې ترتیب د زرو نه استفاده شوې ده. یو وخت د زرو سکې موجودې وې، د سرو زرو سکې به جوړولې. او د زرو اهمیت په دې کې دی چې که د سکې په شکل موجود وي هم ارزښت لري، او که د سکې نه ووځي همداسې د یوې زرو د ټوټې پیس موجود وي ارزښت نور هم زیاتي.
یو متل دی چې وایي: یو ټک د آهنګر او سل ټکه د زرګر. یعنی زرګر په خپل کار کې له دومره ظرافت څخه کار اخلي چې یو چکش سل ځله په پوره غور او فکر سره پورته کوي، بیا له سرو زرو څخه ښکلی څیز جوړوي. زمنګ همکاره فرشته مرسل په کابل کې وی زرګری ته ورغلی او هلته یې له یو زرګر سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
زمانم فرید الله ده، 25 کاله کېږي چې طلا سره سر کار لرم.
بله، په خپل د زرګر پاک لره توه زرګر یعنی څوک؟
زرګر یعنی ظریفکار با حوصله.
دا کسب څومره په زړه پورې ده او خپل څومره سره راحت دی؟
په افغانستان کې خو زرګری سره خلک راحت نه وي. چې کور ته ځم تشویش، چې راځم تشویش، چې مالونه په دکان کې پاتې دام تشویش، په دې چې موږ دلته ډارېږو.
سره له دې چې ډارېږي، بیا نو ولې زرګری؟
مجبور یم، دا مې کسب ده او بل کسب دما زده نه، همدغه کسب مې زده ده او دلته بل کسب زده کوم. خپل پیسې خورم ټولې پخوا په دینو مو چا د پاوند او ټاپۍ دا ودر اوس بهرینی وو مخکې، اوس کویټی دي نه دي، الجزائری په نوم ورکې، بس دا خټې نه دي چې بهر ناراضي. دلته به موږ غوښنه تقلید کو، مثلا یو سیټ غوښنه راوړو یا موږ شمه کوم جوړو خپل.
ام دا اوس تاسو په دکان کې رقم رقم تلاوی باندې دي، مثلا بنگړی دي، لاکټ ده، لفټې ده، آیا په خپل معلومات راکړه؟
ګوره دا سیټ ته ګوره، د دې مونږ الجزائری وایي، څوک د قطري وایي، خو اصلا راځي دوبۍ نه ټوله، دا بل سیټ چې ګوره دا مدرسې ده کویتی ډیزاین ده نوم دی ښه ده مشتری داسې کلکتایي سیټ لري مونږ ته معلوم نه وي کلکتایي سیټ کوم ده خو بس مونږ ورته وو دغه کلکتایي ده بالغې مونږ ته ډیزاین معلوم چې ولاده کلکتایي ډیزاین ده مونږ ته عیار ارزش لري
درته وایي چې ارزانه طلا ګرام په څو ده او هغه لوړه په څو ده
ارزانه طلا خو دلته اتلس کرې ته ده چې یو ګرام تقریبا نن ورځ 3000 افغانۍ راځي او قیمت دلته چې ده یوشتنم 2.5 پورته ده اته سو اتیا پونم دلته مشهوره ده نو هغه تقریبا یو ګرام 3000 شروع 4000 پورې راځي او یو روسی طلا موږ ته 14000 ده هغه 2500 راځي
کوم سره زر چې تاسو په بازار کې ګورئ جوړول یې غنی ستونزې لري زرګران وایي طلا چې تر کارولو رسیږي یو اوږده پروسه لري فرشته مرسل په کابل کې د طلا جوړولو ځای ته ورغلی او هلته له نورګل سره چې له 25 کلونو را په دی خوا زرګر دی غږیدلی ورته غوښ شي
درته وایي چې لفایل نه دغه طلا باب سره کم جوړوي بیا بازار ته وړاندې کیږي
24 کراتی دا تبادله کی 21 کې او 38 کې اول زم د چکم برخه دا اول برخه د ته مون کاسټینګ وایو دا یو ډیزاین دغه سره جوړیږي بیا غینه پس دلته د ته بټي وایي
ښا
دیک یک دلکیږي تقریبا 12 غنټه لس ساته 12 ساته دلته یک دلکیږي اغه نه پاس چې کوم مرحله ده هغه به اطلاع ولیکيږي ولیکېدل نه پاس ډېر په مشکلات سره دا جوړیږي دا لکان چې دلته ناشته دا یو یو ګل چې تاسو ګوري دی یو یو ګل باندې دی تقریبا یو یو سات د زحمت وباسي دا مون تاسو کتل دا یو دانه زه تاسو ته خیم فار مثال دا یو د دې اوس بل زه تاسو ته طلاق کار کوم
یعنی دا اسکلیټ ده
دا اسکلیټ ده
اوس په طلاق ورسو
اوس نه ترس
ستا په نروش رنگ شای
تقریبا دا وګورئ 292 حرارت دی دا اوس
په دې کې څه کوي
دغه دا ګرم شي دغه ماغه اکسلیټ چاپ پات شي
څه شي ګرم شي
دا موم چې کوم تاسو ته ماغه د ښکارا هغه په ګرم شي
د خپل راسې دا نور ماشینې چې دا د تل پاره دي
دا د دې الرجي وایي دا تار او پتري دا شي زنه چې واسي نو د سره بس
د تل تار
د تل تار د نقرا دار چې چی یعنی مقصد دې سره دا غوځي
دا څه دا تیزاب دي دا د تل پاره
دا تیزاب د تل صفاکول لپاره چې دې کم سوګه مون ورته وایو هغه سوګه دې کې صفاشي
ساده پنګرو شنه هر سهار بیسوي زړک می تمنې ولولې را
پرلوي او پس دا ټول سټونه دی دا که تاسو تاسو کوم وګورئ هغه نه داسې مرحله کې دا سټونه جوړیږي
ډیر ښایستا دا 100 ګرام ده
دا او یو ګرام به دي
دا وایي چې دا خام خخ دي طلا تاسو کوم کوي
مونته هم دلته راځي
دا څه ورکه ورکه مناس دی او ډیر ظریف کاری کوي
سلام
علیکم سلام نوم دې څه ده
حضرت الله
چی کوي دلته
کار میکنی
خو چی دې جوړ میکنی خودت
ما دا لیم میکنیم چی جوړ میکنیم لار میکنیم
خو تشکر زنده باشین بهتره ګرځو روز تاسو ته درته وایي چې په خاطر لا سره کم جوړیدل اوس په ګورو ډیر پر مخلي ماشین نه دی اول سره کم وو
اول خو ډیر زحمت ډیر زیات او دومره سہولتونه نو لکه دا چې ما تاسو ته ډیزاینونه خو دا ډیزاینونه نو خلک ټول په لاس باندې جوړول سټک او ساندان هغه ته ویل اوس چې لکه یو سټ مونږ جوړو یو سات دوه سات یا درې سات کې خلک هغه په هفته هفته کې نشي جوړول
یعنی مشکل کار دی
او ډیر مشکل کار دی آسان نه دی خلک ته ډیر آسان خریدا خو ډیر مشکل کار ده
او ډیر مننه تاسو ته فرخ او سلام
مننه نه مهرباني
ژوند په شیبو کې
لکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بلا خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. پزرګریو کې اکثره هغه کسان تر سترګو کیږي چې دوی طلا بدلوي، په خوانه ډیزاین خوخ نوی راځي په نوی بدلوي. نور خبرې له هغو کسانو څخه اورو چې سره زر بدلوي.
زه سنگر نومیږم، مورې خل تخلص کوم، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ.
ډیر مننه. ما چې ویل دل تراغلی وی ل خپل میرمنې سره طلا مبدل کړه. درته وای چې امیش دا کار کوي کله کله څنګه؟
نو لا امیش هم خو کله کله هم کوي، ورځو کله کله دلته
ولی طلا چې واخلي به بیا بدلوي.
دې لپاره چې اکثرا وړو چې وزن لږ ډیر شي دې لپاره، او د راتلونکي لپاره ښه ده چې پسندازي د موږ لپاره
دا طلا بدلوي. تاسو دلته څومره توان پکې کوئ؟
کېدای شي نور دوکانونو کې ډیر توان وشي، خو دلته زموږ هغومره توان نه کیږي.
څو فیصد درنه کم اخلي؟
یاره فیصدي کې خو داسې حساب مې ورسره نه دی کړی، ځکه دا زموږ خپل دی. څه چې دوی حسابوي زه م ورسره منم، فیصدي کې م ورسره حساب نه دی کړی.
کومه طلا اخلي؟ دلته خو ایراني ده، عربي ده، دغه
معمولا مصری طلا اخلم. دي ځنه اکثرا د اس پجریان کې نه زه د دکان ته راځم، پیسې ورته کېنم، همدومره بدل کې ماته طلا راکا. بس کوټه وې سم دم په خبره نه زی ورس پرم څه دا وخت.
خپل نوم راته وای. امیدو یو خیر درته وای چې څو درامه طلا بلری
حساب مینه ته کړې نو
چې شې لري؟ بنگړی غړکې لختې
بنگړی نرم دسمنو غشوره نرم غړکې نرم څو بوتل لرم ورنه چې همیش پیسې ورکم او ځم ته بل نور زیات وکړم په وخت. ما
څو کوم معفلو کې بيد غړکه یا پلاسکی
همیش د پغړنه کوم، نو یو بنگړی مې همیش پلاسکی د واده محفل کې کوم، خوشحالي محفل همیش پلاسکی مې.
دلته دا لکه ته ګورې یو رقم د بنگړی د ګوتې اوس د کومه مود زیات ده ډیر غټ لکه ته ورکه ای ظریف
کابل کې نو ټول خون خزه خوخ لري چې ډیر غټه ای زیاتې او دما خوخه لکه سره ظریف خایسته ای او اما غد ما فخیری
دیر مانا نه زنده وسی
قدر منو اوریدون کو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا کی چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
Ravi Ravi Shankar Ravi Ravi Palavi Ravi
Shankar Ravi, Shankar Ravi.